مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین یو بجه شوې ده. نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د مارچ 8 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نیس پروګرام تړون هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکارې انیسا اجملنا خبرونه اورو. افغان طالبان وای تر هغه بده سلی خبرې نه کوي تر څو چې شرطونه منل شوي نه وي. په خبر کې د خبریالانو اتحادیه وای حکومت ته صحافیانو ته تحفظ ورکول یقیني کړي. او په سودان کې د حکومت مخالفه ډلې مشر حسن ترابی د سړک د ناروغۍ له وجې مړ شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. افغان طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې د نیغ په نیغه خبرونه انکار کړی دی. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یو اعلامیه کې ویل تر هغه به د سولې په مذاکراتو کې ګډون نه کوي تر څو چې بهر ملکي ځواکونو په دوی حملې او درولې نه وي او له افغانستانه وتلي نه وي. هلته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که دا ونه د وسلوالو طالبانو له استازو سره د سولې نیغ په نیغه خبرې ونه شوې نو هیله ده چې په بله اونۍ کې به پیل شي. د سولې عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
دا پنځم دور به راورسېږي یا په دې اول هفته کې یا په دویم هفته کې. خو د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایه هم دا وه د مصالحه مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شورې شورا دا سره کښېني.
له دې وړاندې پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د سولې د مذاکراتو په لړ کې په کابل او اسلام آباد کې 4 غونډې کړې دي. په پیښور کې د خبریالانو اتحادیې غړي وایي په دې رسنیو کې د رسنیو په دفترونو د بریدونو لپاره حکومت سیمه واره دی. پرون په پیښور کې ګڼ شمېر خبریالانو په سند او پنجاب کې د رسنیو په دفترونو کارکوونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. په دغه موقع یو خبریال شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل حکومت ته خبریالانو ته تحفظ ورکول باوري کړي.
حکومت پخپل ذمہواری پورا کولو کې ناکامه شو. دوی ته دا پته چې دا انتها پسند دومره تیز دي چې دوی په اخبارونو حمله کوي، په صحافیانو حمله کوي، زمونږ په صدر رانازی باندې حمله کړې ده. نو زه وایم چې دوی ټول ذمہواری په حکومت ځکه ذمہوار دی چې پابندي هم لګوله او تحفظ هم ورنکړه.
یاد دی وی چې د پنجاب د پخانی گورنر سلمان تاثیر بښونکي ممتاز قادری ته د پنځه ورکولو پس حکومت پر رسنو کې په دې موضوع په تبصرې کولو بندیز لګو چې رستو بیا ځنو کارجنو کسانو د رسنیو په دفترونو بریدونه وکړ. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو نن د بهسود ولسوالۍ اړوند په سمرخېلو سیمه کې 2 تنه له چاودېدونکو موادو سره نیولې دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې نیول شوي کسان پلار او زوی دي چې له کوټ ولسوالۍ سره تعلق لري. د خبر پاڼې پر اساس نیول شوو کسانو چې په یوه رکشه کې یې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو د خپل جرم اعتراف یې کړی دی. د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پیل شوي عملیات پایتا ورسېدل. د دغه ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چې پرون خپره شوي راغلي چې شاهین اتلس په نوم دغه پوځي عملیات 1 ورځ مخکې پیل شوي وو. د اعلامیه په حواله په دغو ځمکنیو هوایي عملیاتو کې د داعش ګڼ شمېر غړو ته امر شبله اوښتې ده. په اعلامیه کې د داعش ډلې د وژل شوو او زخمیانو شمېرې نه دي یادې شوې. په مومند ایجنسۍ کې د فاټا سیکریټریټ لخوا د لوبو یو میله پیل شوې ده. د فاټا سیکریټریټ لخوا په سیمه کې د میلي او جوړونکي سید اختر نن مشال ریډیو ته ویل چې دا میله به تر 23 مارچ پورې دوام لري او شاوخوا 2 میلیونه روپۍ خرچ به پرې راسي. نوموړي زیاته کړه چې په دې میله کې به د سایکلو ځغل، فوټبال، کرکټ، د تقریرونو او دغسې مختلفې مقابلې کیږي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. په سودان کې د حکومت مخالفه ډلې مشر حسن ترابی چې یو وخت یې د القاعده پخانی مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه مړ شوی دی. حسن ترابی د 1999 کال په کودتا کې هم مهم رول درلود چې په نتیجه کې عمر البشیر واک ته ورسېد. د سودان سرکاري ټلویزیون پرون وویل چې ترابی د سړه د ناروغۍ له کبله د 84 کلونو په عمر کې د پلازمینې خرطوم په یو روغتون کې سا ورکړه. ترابی په 1990 لسیزه کې د توندلارو مشري کول او په همدې لړ کې اسامه بن لادن او دغه مرستیال ایمن زواهری ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی و. خو په 1996 کال کې د امریکا نړیوالې ټولنې د فشار له کبله اسامه بن لادن له خپلې خاورې وایست. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلی دی په سیمه کې د فرقه ایز تاوتریخوالي ختمولو لپاره دی باید انکارا او تهران یو نقطه نظر خپل کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون تهران ته د سفر پر مهال کړي دي. دا په تیرو دوو کالونو کې د ترکی د یو جګپوړي مشر تهران ته لومړی سفر دی. احمد داود اوغلو چې پرون د ایران له مرستیال ولسمشر اسحاق جهانګیري سره یو ځای ولاړ و ویل زموږ ترمنځ به ډېر مختلف فکرونه او دریځونه وي خو موږ خپل تاریخ او جغرافیه نشو بدلولی. نوموړي زیاته کړه چې د ایران او ترکی لپاره دا ډیره مهمه ده چې په سیمه کې د خپل منسي او جګړو د فرقیز او نسلی شخړو د ختمولو یو نقطه نظر خپل کړل شي. په دغه موقع ساق جانګیری په ځینو سیمه ییزو معاملو اختلافات ومنل خو زیاته کړه چې تهران د سیمې د ثبات لپاره اختلافاتو هوارولو ته ژمن دی. د اوکراین پوځ وایي چې د هیواد په ختیځ کې له روسي پلوه یاغیانو سره د نښتو پر مهال دوه اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. د پوځ ویان اندري لیسینکو پرون ویلي دي چې دا پیښه د حکومت تر کنټرول لاندې د میریوپول له یوې بندرګاه سره نږدې هغه مهال شوه چې اوکراینی سرتیرو ته د یاغیانو د یو جاسوس ډلې په اړه معلومات ترلاسه شول. د پوځ ویان وایي د اوکراین په ختیځ کې په تیرو 40 ساعتونو کې 500 اوکراینی سرتیري زخمیان شوي دي. وروستی خبر دا چې د ترکمنستان ولسمشر د دغه هیواد د تیل او ګیس په ادارو کې د درغلي او غندنه کړې ده. قربان کلی بردی محمدوف په یو غیر معمولي ټلویزیوني وینا کې نیوکې وکړې چې د ترکمنستان د تیل او ګیس په ادارو کې پراخې درغلې موجودې دي. هغه د مارچ په څلورمه خپلې کابینې ته په دې اړه لږ جزئیات ورکړل خو په مشخص ډول یې د انرژي په برخه کې د پخواني وزیر اعظم د مرستیال بای مراد خواجه محمدوف نوم واغسته چې په نومبر میاشت کې د روغتیایي ستونزو له کبله دندې لري کړې شو. د خبرینو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل لاوري د تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. په روان یو سات کې باوري افغان چارواکي وایي وسوال طالبان باید خپل غوښتنې او شرطونه په مخامخ خبرو کې وړاندې کړي.
او د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایم دا وه د مصالح مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شورې شورا دا سره کینی.
بلخوا وسوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې له مخامخ مذاکراتو نه انکار کړی.
هغه کې یو اند خو ناست دی دا بل اند چې طالبان دی هغه نه دی ناست. نو طالبانو نمایندګي هلته څوک کوي؟ نو هغوی چې معامله زمونږ ده فیصلې نور خلک کوي.
په مومندو کې د لوبو د میلې حال درکوو.
سایکلنگ ریس هم شته، میراتن ریس پکې شته، گداګاړي ریس ته دین لواز کوم میجر گیمز یا ټول بده کې شامل دي فوټبال، کرکټ، والیبال، کبډي.
او اونیس پروگرام تړون کې د خوست سیمې د روایتو او دود دستور حال درکو.
یا د شمال د دوه مندا په نوم یو خارګوټی ده، داسې په ګوربلس کې وړوکی خارګوټی موقعیت لري. په خوست کې البته ولسوالۍ دولس دي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په داسې حال کې چې وسوالو طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې له مخامخ مذاکراتو انکار کړی. د سولې عالی شورا یو جګپوړي غړي او افغان حکومت دغه مذاکراتو ترسره کېدو ته هیله ښودلې ده. افغان چارواکي وایي وسوال طالبان باید خپلې غوښتنې او شرطونه په مخامخ خبرو کې وړاندې کړي. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د دوی مشرتابه چاته د سولې په مخامخ مذاکراتو کې د ګډون دنده نه ده سپارلې. نور تفصیل زموږ د همکار سالم احمد صالح ناورو.
د سولې عالی شورا هیله منه ده چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ مذاکرې که دا اونۍ ونیسي شایي بله اونۍ پیل سي. د سولې عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري پنځمه څلور اخیزه غونډه به چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت استازي مخامخ مذاکرو ته کښینوي بلاخره جوړه سي.
دغه پنځم دور به راورسېږي یا په اول هفته کې یا په دویم هفته کې. خو د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایم دا وه د مصالح مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شورې شورا دا سره کینی.
د سولې د مذاکرو د همغږۍ څلور اړخیزې ډلې چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا پکې شامل دي تر دې مخکې په کابل او اسلام آباد کې څلور غونډې کړې دي. د سولې علي شورا په داسې حال کې د مخامخ مذاکرو لپاره هیله څرګندوي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډلې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د دوی د رهبری شورا د سولې په مستقیمو خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان بولي پرون په یوه اعلامیه کې یو بیا د خپلې ډلې پر پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ چې هغه په افغانستان کې د دوی په اصطلاح د اشغال پای ته رسېدل، له تورو لیستونو د طالبانو د نومونو ایستل او د دوی د بندیانو خوشې کېدل دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې بې مفهومه او تیرېستونکي مذاکرات به هیڅ نتیجه ورنه کړي. افغان حکومت له ټولو مخالفو وسلوالو هیله کړې چې د سولې خبرو ته کښېني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې په اسلام آباد کې به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ 15مه څلور اړخیزه غونډه وسي. افغان چارواکي هیله مند دي چې دغه مذاکرې د افغانستان د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو سبب سي. تیر میلادي کال هم د سولې د مستقیمو خبرو دویم پړاو له نامعلوم برخلیک سره مخامخ سو. هغه وخت په پام کې و د پاکستان په مری کې دغه مذاکرې ترسره سي. خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر خپرېدو وروسته هغه خبرې وځنډېدې. له هغې وروسته د وسلوالو طالبانو ډله پر څو برخو سره وویشل سوه. تر اوسه د ملا محمد رسول په مشرۍ طالب ډلې چې له ملا اختر محمد منصور سره مخالفت لري د سولې په راتلونکو مذاکرو کې د ګډون یا هم نه ګډون په اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو ورځو کې د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر خبرداری ورکړی که دولت ضد وسلوال د سولې خبرو ته حاضر نسي د همغږۍ له دریو نورو غړو چین، امریکا او پاکستان څخه به غوښتنه وسي چې د دوی پر ضد پوځي اقدام وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی هم په دې اړه راځو. یوې مرکې ته افغان حکومت وایي د سولې د مستقیمو خبرو لپاره لیوالتیا لري او هیله ده چې دا خبرې له ژمنې سره سم ترسره شي. د حکومت اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل مشال ریډیو ته وویل افغان حکومت دغو خبرو ته بشپړ چمتووالی لري خو اوس ځنډېدلی چې په ځنډولو کې افغان حکومت لاس نه لري. له ښاغلي فیصل سره صفی الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ترې د طالبانو د وروستي دریځ په اړه چې د سولې خبرې رد کړې دي د افغان حکومت دریځ پوښتلې.
تر اوسه پورې افغان حکومت له وسوال طالبانو سره هیڅ ډول مستقیمې یا غیر مستقیمې د سولې خبرې نه دي کړې. بینان څه پېښ شوي نه دي. تر اوسه هم پرمختګ نشته چې هغه باید د پارلمان سره یې هم د افغانستان د ولس سره شریک شي. ولې د سولې په خبرو کې هر ډول پرمختګ چې کېږي افغان حکومت ژمن دی چې قدم پر قدم یې ولس ته په اړه معلومات ورکړي. اما تر اوسه د سولې خبرې پیل شوي نه دي. تر اوسه پورې یوازې څلور اړخیزه غونډې شوي دي چې هغه بین حکومتي غونډې وي په هغه کې افغانستان، پاکستان او امریکا وچین ګډون درلود. د دغه څلور اړخیزې غونډې د پریکړې سره سم چې په کابل کې وسوه افغان حکومت له وسلوالو طالبانو د هغوی له ټولو ډلو د هغوی له جراسو او اشخاصو افرادو او له ټولو هغو افغاني ډلو سره چې د پتن په افغانستان کې د خلکو او حکومت په ضد جنګیږي د سولې خبرو ته لیواله دی. افغان حکومت د سولې خبرې غواړي. دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحث دی، اما افغان حکومت لا هم د څلور اړخیزې غونډې د پریکړې مطابق د دغو ډلو سره د سولې خبرو ته لیواله دی. تراندا و چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې دا خبرې وسي، اما دا فتن دغه خبرې ځنډېدلې دي.
ښاغلی فیصل، افغان حکومت څومره ډاډمن دی چې واقعا هغه د څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ او یا هم له لومړۍ اونۍ وروسته د ترلسمې نیټې پورې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو زمینه ورته برابره شي په پاکستان کې؟ یعنی څومره باوري است چې واقعا به دا خبرې وشي؟
په کابل کې تر څلورمې څلور اړخیزې غونډې مخکې په درې غونډې چې په اسلام آباد کابل کې شوې له هغو څخه موږ لازمه نتیجه ترلاسه کړه. یعنې هغه ژمنې چې په غونډو کې کېدلې په هغه ژمنې تاکید شوې او څلورو هېوادونو پر خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. مشخصا اندېښنه چې د پاکستان له ادرس څخه مطرح وه هغې اندېښنې ته هم جواب وویل سو او موږ د پاکستان له ادرس څخه هم په ژمنو کې صداقت او رښتینولي درلودله، یعنې هغوی ژمنې عملي شوې. دا ځل هم زموږ توقع ده چې د کابل د څلورمې ناسته چې هغه کې د سولې د خبرو لپاره پر یو وخت باندې توافق وسو او همداراز د ټولو ډلو پر ګډون باندې موافقه وسو، موږ هیله مند یو چې دغه ژمنه هم عملي شي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تا سوړاندې واورید چې وسوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې له مخامخ مذاکراتو نه انکار کړي، خو افغان حکومت او د سولې عالي شورا هیله لري ټاکل شوی و چې په اسلام آباد کې د سولې مخامخ خبرې ترسره شي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل پخوانی سفیر او سیمه ییز چارو کارپو ایاز وزیر سره پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د سولې په مذاکراتو کې افغان طالبانو د نه ګډون تر شا څه وجوهات کېدای شي.
افغانستان کې دوه ګروپونه دي چې جنگ کوي، افغان حکومت او طالبان. نو په هغه کې یو اند خو ناست دی، دا بل اند چې طالبان دی هغه نه دی ناست. نو طالبانو نمایندګي هلته څوک کوي؟ نو هغوی چې معامله زمونږ ده، فیصلې نور خلک کوي، دا رنګ معاملات نه.
په داسې حال کې چې د تیرو ورځو کې د امریکا دورې پر مهال سرتاج عزیز دا خبره هم ومنله چې ګنې د طالبانو د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي، د هغې خاندان کورونه هغه دلته دي، داسې وخت کې چې مذاکراتي عمل بالکل په سر دی، د دې بیان څه مطلب او څه پیغام ورکول غواړي پاکستان؟
ګوره سرتاج عزیز خو هغه خبرې وکړې چې عام خلک کې همیشه کوي، خو پاکستانی حکومت لا نه کړي چې طالبان په پاکستان کې ناست دي، پاکستان کې د دوی مشران دي او دلته دوی ته څه فیسلټیز حاصل دي، په هسپتالونو کې علاج کېږي وغیره وغیره، دا په خپل ځای دي. نو هغه د دې وجې ویلي وو چې چونکې دلته دي زموږ سره دي، نو کامیر په چې راشي خبرو ته کښېني. خو طالبانو خپل یو انداز دی، هغه وایي چې ټیک ته مونږ تاسو سره اوسو، تاسو سره زمونږ اړیکې ډېر پخوانه دي. خو په دې کې په کار وه چې دوی سره مشوره مرکه څه خوشوي وي، نه یم خبر پاکستان به کړي، خو بهرحال دوی ګیله لکه دارنګه دا چې مونږ نه سم تپوس نه دی شوی.
پنځمه غونډه کېدونکې ده، نو په داسې حال کې چې لا کم د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرو اترو عملو هغه لا اوسه پورې نه دی شروع شوی، پنځمه غونډه تاسو وینئ چې ګنې هغه به وشي یا به د هغې سره نتیجې مخې ته راشي؟
ګورئ که هغوی د کابل د مجلس پریس ریلیز را واخلی، نو هغه کې دوی ویلي وو چې د طالبانو سره په اول هفته کې چې مونږ خبرې اترې په اسلام آباد کې وشي، نو په هغه پسې به سمدستی د دې کمیټۍ مجلس هم کوو په اسلام آباد کې. خو تاریخ یې نه وښولی، اول هفته یې ویلي ول چې هغه پسې وروسته به مونږ مجلس کوو. نو چونکې اوس میټینګ په اول هفته کې ونه شو، میټینګ وځنډېده، ګمان دا دی غالب چې د مارچ په اخره پورې شاید وشي. نو چې کله وشي هغې نه بعد زه وایم چې دوی به مجلس کوي، په هغې نه مخکې مجلس کولو څه خاص داسې ضرورت یا وجوهات خو زه نه وینم چې طالبان دے افغان حکومت سره کناولی نوی او بیا دوی کینی مجلس په پڅ کوي.
دا مشال ریډیو دا
رازو یوی مطبوعاتی کتنې ته ډان ورځپاڼه لیکي، د وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو دا ثابتېږي چې پاکستان پر ځینو طالب مشرانو کنټرول لري او کولی شي دغه د خبرو میستکې نه وي او باید دغه هیواد اوس د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره رښتونې همکاري وکړي. د دغه لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. ډان ورځپاڼه لیکي، د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې یوې څېړنیزې ادارې سره په خبرو کې وویل، پاکستان په افغان طالبانو سناسه نفوذ لري او ځینې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي. ورځپاڼه لیکي، د سرتاج عزیز دا خبره ډېر اهمیت لري ځکه چې له کلونو راهیسې افغانستان پر پاکستان دا تورونه لګوي چې د پاکستان له خاورې افغان طالبان د دوی په هیواد کې تراګر بریدونه ترسره کوي، ولې بلخوا پاکستان دغه تورونه ردوي. عزیز په واشنگټن کې وویل، د طالبانو ځینې مشران یې په هیواد کې شته او دوی کولی شي چې دغه طالب مشران د خبرو میسته راولي. دوی پر دغو طالب مشرانو د ځینو بندیزونو لګولو سره د افغانستان د سولې خبرو کې شاملېدو ته راضي کولی شي، خو دا څه نوې خبره نه ده. که څه هم امریکا او نړیوالو دا ویلي دي چې د پاکستان ځینې ادارې د طالبانو مرسته کوي او طالب مشران په پاکستان کې پټنځایونه لري، خو پاکستان بیا داسې تورونه ردوي او وایي دوی د وسلوالو خلاف په قبایلي سیمو کې پراخه عملیات ترسره کړي دي. پاکستان په وزیرستان او نورو سیمو کې د طالب وسلوالو خلاف عملیات کړي چې د دغې له وجې په لکونو خلک هم له خپلو سیمو بېګوره شوي دي او د کډوالۍ په ژوند کولو مجبوره شوي دي. ډان ورځپاڼه لیکي که څه هم د سرتاج عزیز دغه خبرې نوې نه دي، خو بیا هم هغه دا څرګنده وویل چې افغان طالبان د دوی په هیواد کې ژوند کوي، دغلته علاج کوي، پټنځایونه او کورنۍ لري. له کلونو راهیسې پاکستان دا وایي چې افغان طالبان هم په افغان خاوره ژوند کوي او د دغه هیواد دا دعوې دروغ دي چې ګینې دوی له پاکستانه ترهګر فعالیتونه ترسره کوي. پاکستان دا هم وایي افغان حکومت د خپلو ناکامیو د پټولو لپاره په پاکستان تورونه لګوي. ورځپاڼه لیکي اوس باید دواړه هیوادونه پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای په عملي توګه د سیمې د امن لپاره کار وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د خیبر ایجنسی سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې اف سی آر قانون دی ختم کړل شي او قبایلي سیمې دی په خیبر پښتونخوا کې ورګړی کړل شي. په دې لړ کې د خیبر ایجنسی په جمرود شاکاس کې د یادې سیمې سیاسي ګوندونو مشرانو او د پارلمان غړو غونډه شوه. په غونډه کې شریک مشرانو وویل چې باید حکومت د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره جدي ګامونه واخلي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی په جمرود شاکه سیمه کې د خیبر سیاسي اتحاد او د پارلمان غړو ترمنځ د فاټا په آئینی حیثیت کې د بدلون په اړه یو غونډه وشوه. د دغې غونډې په مهال د فاټا ډیپټي پارلماني لیډر شاجی ګل پریدی وویل چې دوی څه موده مخکې د پاکستان د قومي اسمبلۍ په سیکټریټ کې د فاټا حیثیت بدلولو په اړه کوم بل جمع کړی وو او غږ یې پورته کړی وو. دوی اوس هم په خپله خبره کلک ولاړ دي. خود وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټه سفارشاتو ته انتظار کوي. په دې موقع شاجګل پریدی مشال ریډیو ته وویل چې فاټا د په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي او که داسې نه وي نو بیا د صوبه راکړي او یا د آزاد کونسل راکړي، خو زموږ موجوده حیثیت ته خامخا بدل کړی شي.
که د حکومت د خوښې چې موږ په صوبه کې زم شو بس موږ خو بالکل ته تیار یو، بسم الله سبینا مونږ ته ایکسټینډ کړی شي. که په دغه کې دوه تر مسالې وي نو په نور آپشن باندې وته مونږ هم دغه لپاره د آپشن یخي مقصد هم دا دی چې په یو آپشن باندې ډیډ لاک پیدا ویږي، په درو آپشن باندې ډیډ لاک نه پیدا ویږي. نو مونږ چې سټیټس خامخا راته ملو شي چې په هر طریقه باندې وي، نو د صوبې د جزم کېدو نه مخکې وروسته شوي یو، نو اوس ته وروسته یو، نه بیا ته وروسته یو. خدای پاک ته وکړي چې سبا وشي.
په دې غونډه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند خیبر ایجنسی یو مشر منظور دی وویل
کم تیر گورنر وو هغه پر ریفارمز کې رکاوټ وو. اوس چې کوم موجوده گورنر راغلو د موږ د امید دی چې هغه د تیر گورنر په لار باندې نزي او کم چې د فاټا خلک کما ارزو ده، کم خواهش ده، کم چې بنیادی انساني حقوق دغه غواړي، دا تم لرو چې هغه د فاټا خلکو ته خپل آئینی او قانوني حیثیت ورکړي. موږ غواړو چې په فاټا کې ریفارمز راشي، د اف سی آر ختم کړی شي او په خیبر پښتونخوا کې فاټا زم کړی شي.
او په دې موقع د خیبر سیاسي اتحاد مشر د پاکستان تحریک انصاف شاهد شینواری په خپلو خبرو کې وویل
موږ په دې باندې زور راوستو چې دا کم بل چې جمع شوی دی د خیبر پښتونخوا په زم کېدو په دې باندې دی د فاټا پارلمنټیرین په کار دی چې ځان واپس اکټیو کی، په کار دی چې د نورو صوبو د نورو عوام په شان دی د فاټا خلکو سره دم سلوک وکړی شي، حقوق او نور قسم سیزونه ملاویږي چې دا د فاټا خلکو ته ملاویږي.
او یو قبایلی وکیل تاج محل د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون په اړه وویل
په دې خبره ټول متفق یو چې پېښور زموږ هغه دارالخلافه ده او دا ټول پښتانه چې کوم دي دا د پښتو دې صوبه کې شامل شي.
د قبایلي سیمو د پارلمان غړي، سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غواړي چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړای شي، خو بیا د فاټا ګرینډ الاینس په نامه جوړه شوې ډله او ځینې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي دوی په خیبر پښتونخوا صوبه کې نه شاملېږي او دوی له دې یو ځان له کونسل ورکړی شي او د دوی قبایلی حیثیت ته برقرار وساتلی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو په پیښور کې د خبریالانو ټولنې خیبر یونین اب جرنالیسټ په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو په دفترونو او کارکونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره کړي. خبریالانو له حکومت غوښتي چې دوی ته د تحفظ ورکړي او پر میډیا د بندیزونو نه ډډه وکړي. نور تفصیل له پیښوره د زلان یوسفزی په دې رپورټ کې اورو.
دا د خیبر یونین اف جرنالیسټ غړي دی چې د ممتاز قادری د پانسې وروستو د رسنیو په دفترونو د بریدونو پر ضد یې احتجاجي مظاهره وکړه. پیغمبر اسلام ته د سپکاوي په قانون کې د بدلون په خبره کولو وجلې شوې د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری د فروری په 9مه پانسې کړی شو. حکومت د رسنیو په ادارو د ممتاز قادری د جنازې او د احتجاجي مظاهرو په خبرونو او په دې اړه پروګرامونو کې په تبصرو کولو بندیز ولګولو. د جمعې پر ورځ ځینې بلواشې مظاهره چانو د قادری جنازې ته د کوریج نه ورکول له وجې په پنجاب او سین صوبو کې د رسنیو په دفترونو حمله وکړي. خبریال شمیم شاهد وایي چې د رسنیو په دفترونو د بریدونو ټوله ذمہداری د حکومت په غاړه ده.
دا د دې حکومت ذمہوار ده ځکه چې د حکومت په خپل ذمہواری پوره کولو کې ناکامه شو. دوی ته دا پته چې دا انتها پسند دومره تیز دي چې دوی به په اخبارونو حمله کوي، په صحافیانو حمله کوي، زمونږ په صدر رانازی باندې حمله کړې ده. نو زه وایم چې دې ټوله ذمہواری په حکومت ځکه ذمہوار ده چې پابندي ولګوله او تحفظ ذمہوار نه کوي.
پاکستان کې د رپورټرز وداؤٹ بارډرز نمائندہ اقبال خټک وایي چې د حکومت د خوخي د رپورټینګ لوجې وړاندې هم خبريالانو ته زیان رسیدلې دي او باید د رسنیو د ادارو مشران د حکومت په وړاندې د ستونزو راپور تکړي.
دغه صورتحال کې ما خلک ژورنالیستانو ته ژوند ته خطر زیاده شوې ده او پرون چې کوم په کراچۍ کې، په حیدرآباد کې، په لاهور کې او په نور ښارونو کې کم څه شوي دي، هغه هم د دغې وجه ده چې یو اړخ د خپلې خوښې رپورټینګ غواړي، نو بیا بل اړخ هم چې دی د زور نه کار اخلي او د خپلې خوښې رپورټینګ هغه هم مطالبه شروع کړي.
د راپورونو تر مخه د ممتاز قادری د جنازې په ویډیو خپرولو پیمرا د دوو شخصي ټي وي چینلو پر ضد درنې جرمانې لګولې دي او د مافیا د لیک جمع کولو غوښتنې ترې هم کړې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په مومندو کې د لوبو میله شروع شوه. دا میله د فاټا سیکریټریټ په مرسته جوړه شوه. د چارواکو په خبره په دې لوبو کې د مومندو ټولو سیمو ځوانان برخه اخیستي شي. دا لوبي به تر مارچ د 28 نیټې پورې دوام لري. د دې میلې نور تفصیل د سیمینا شانواس ترک زیرا کوي.
په محمد ایجنسی کې د لوبو دویمه لوی میله شروع شوه چې په دې میله کې به اول د اتو تحصیلونو لوبغاړو ترمنځ ولی وروسته به د ایجنسی په سطح د لوبغاړو مقابلې کولی شي. دغه لوبي به تر د 28 مارچ پورې روان وي او په یاد نیټه به اخیرنۍ مقابلې وي چې به پکې ګټلې شوي لوبغاړو ته انعامونه او سندونه ورکول شي. سید اختر د فاټا سیکریټریټ لخوا په محمد ایجنسی کې سپورتس مینیجر دی او وای
سایکلینګ ریس هم شته، میراتن ریس پکې شته، ګډاګاړي ریس ته دین علاوه د کوم میجر گیمز دي ټول به کې شامل دي، فوټبال، کرکټ، والیبال، کبډي، دین علاوه به کې ډیبیټس پروګرامونه دي، شاعرۍ پروګرامونه دي. په 23 مارچ باندې پکې مونږه پوره یو ګرانډ پروګرام یې چې پاره کې مختلف
د کوزه محمد ایجنسی د بای کورونو د کرکټ د ټیم کپتان کلیم الله وای چې هغوی لګیا دي په دغه میله کې د برخه اخیستلو لپاره کوشش کوي چې ګنې خپل ټیم د مقابلې میدان ته وباسي.
دا چې د نوځوانانو لپاره ډېر یو کولی فیسټیول دی، دا چې ذهني کې چې کوم تناو شکاري هغوی چې دی سي د لارې ته راړی یو دوی ته پکې ډېره فایده ملاوېږي. غلطو سرګرمیانو نه پکې دی بي رئیساري او نور چې د شوق نه ټول لوبغاړي
په دې میله کې د شاعرانو او د سندرغاړو د مقابلو برخه هم شته ده. نو د مرکزی محمد ادبی ټولنې جنرال سیکرټری رحمشیر ریحان وای چې د هغوی شاعران ملګري چې زیات پکې ځوانان دي داسې مقابلو ته ډیر خوشاله دي.
شاعرانو کې اوس هم د مقابلې لپاره تیاری شروع ده او دا مقابلو سره شاعران اوس بلد شوي هم دي او هر یو دا کوشش کوي چې هغه د خنه ښه کلام ولیکم او دغسې یو کلام ولیکم چې هغه د خلکو هم خوښي او هغه کې یو ښه پیغام هم وي او هغه په دې مقابله کې زه وم ګټم د هغې چې کوم انعام دی په هغې کې زه په اول نمبر باندې راشم.
دې لوبو لپاره 2 میلیونه روپۍ ښودل شوي دي او د جوړونکو په وینا چې په میله کې یوازې د محمد اوسیدونکو لوبغاړي برخه اخیستی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د مرکه
بیا غینه فلسفه د ډیستریکټ
کې مونږ یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره 19 پروګرام تړون هم لرو او ریدل یې مه هیروي. د ماسپخین یو نیمه بجه شوی لومړی لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناورو.
افغان طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې د نیغ په نیغه خبرونه انکار کړی دی. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یو اعلامیه کې ویل تر هغې به د سولې په مذاکراتو کې ګډون نه کوي تر څو چې بهر ملکي ځواکونو په دوی حملې ودرولي نه وي او له افغانستانه وتلي نه وي. هلته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که دا اونۍ د وسلوالو طالبانو له استازو سره د سولې نیغ په نیغه خبرې ونه شي نو هیله ده چې په بله اونۍ کې به پیل شي. په پیښور کې د خبریالانو اتحادیې خیبر یونین اف جرنلسټ غړي وایي په دې وروستیو کې د رسنیو په دفترونو د بریدونو لپاره حکومت ذمهواره دی. پرون په پیښور کې ګڼ شمېر خبریالانو په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو په دفترونو او کارکوونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو نن د بهسود ولسوالۍ اړوند په سمرخیلو سیمه کې دوه تنه له چاودېدونکو توکو سره نیولي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې نیول شوي کسان پلار او زوی دي چې له کوټ ولسوالۍ سره تعلق لري. د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پیل شوي عملیات پای ته رسېدلي. د دغه ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چې پرون خپره شوه راغلي چې د شاهین اتلس په نوم دغه پوځي عملیات 21 ورځې مخکې پیل شوي وو. په مومندو ایجنسی کې د فاټ سیکریټریټ لخوا د لوبو یو میله پیل شوی. د فاټ سیکریټریټ لخوا په سیمه کې د ملي او جوړونکي سید اختر نن مشال لیډیو ته ویلي چې دا میله به تر 13 مارچ پورې دوام لري او شاوخوا 2 ملیون روپۍ خرچ به پرې راسي. په سودان کې د حکومت مخالفه ډلې مشر حسن ترابي چې یو وخت یې د القاعده په خاني مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه مړ شوی. د سودان سرکاري ټلویزیون پرون ویلي چې ترابي د زړه د ناروغۍ له کبله د 40 کلونو په عمر کې د پلازمینې خرطوم په یو روغتون کې سا ورکړه. او د ترکی وزیر اعظم محمد داود اوغلو ویلي دي په سیمه کې د فرقه تاوتریخوالي ختمولو لپاره دی باید انکارا او تهران یو نقطه نظر خپل کړي. نوموړي د څرګندونې پرون تهران ته د سفر پر مهال کړي دي.
لنډ خبرونه مو د انیس اجمل ناوري. اوس هم د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
دنیا ورځپاڼې خپله اداریه په سینټ کې د پی آئی اے نجکارۍ بل په مسترد کېدو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پی آئی اے د نجکارۍ پر ضد مختلفو یونینونو تیرو څو میاشتو نه هړتالونه وکړل خو بدقسمتۍ نه دا احتجاجونه پورم نه پاتې نه شو او د ډزو په نتیجه کې د پی آئی اے ملازمینو ته ځاني زیانونه واوړېدل. ورځپاڼه لیکي که د سینټ نه یو قانون او یا یو اکټ نه منظوریږي نو حکومت سره د دې د پاس کولو آئینی طریقه د پارلمان ګډه غونډه ده او امکان دی چې اکثریت په وجه به حکومت دا بل منظور کړي خو ښه به دا وی چې د سینټ او د هغې د متعلقه کمیټو د دې بل په حق له اعتراضاتو له اهمیت ورکړی شوی وی او د دې اعتراضاتو په رڼا کې بل بیا د سره جوړولو وروستو په سینټ کې پیش کړی شوی وی. ورځپاڼه لیکي چې په جمهوري ملکونو کې د سینټ رایه ته ډېر اهمیت ورکړی کیږي ځکه چې په دې ایوان کې ناست خلک تعلیم یافته سکالران دانشوران او په ځینو څانګو کې د ماهرینو حیثیت لري او ترې دا تمه ساتلی کیږي چې د حکومت دښمنۍ او ګوندونو سره د وابستګۍ نه پرته هغه رایه به ورکوي چې د ملک په مفادو کې وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دې کې څه شک نشته چې حکومت سره د پارلمان د ګډ اجلاس رابللو لاره خلاصه ده خو حکومت لا پکار دي چې د سینټ د رایې احترام وکړي ځکه چې پی آئی اے یوه لویه قامي اداره ده. د دې د قسمت فیصله دې د سیاسي ګټو نه پرته وکړي. جنګ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په سینټ کې پی آئی اے د پبلک لمیټډ کمپنی جوړولو بل د پوزیشن د اتحاد لوجه مسترد کړی شو خو له دې وړاندې قامی اسمبلی د بل منظوري ورکړې وه. ورځپاڼه لیکي چې دې لړکې هیڅ څوک هم اختلاف نه لري چې پی آئی اے یو ځل بیا د باکمال خلکو سرویس جوړولو لپاره ګامونه پورته کړی شي او دې لپاره د قانون سازی وکړی شي خو ضرورت د دې خبرې دی چې په قامی اسمبلی او سینټ کې د اپوزیشن په اعتماد کې واخیستی شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان او جرمني ترمنځ د مالی او تکنیکي مرستو څلور معاهدې لاسلیک کړی شوې چې تر مخه به جرمني پاکستان ته 2.5 لک یورو ورکوي. ورسپاڼه لیکي چې د معاهدو تر لاندې ترلاسه کیدونکې رقم به په ارزي توګه د بیکوره شوو خلکو په بحالۍ خرچ کولی شي. ورسپاڼه لیکي چې د بیکوره خلکو سره مرستو لپاره د نړۍ نورو ملکونو هم امداد ورکړی دی، خو د خورد برد په وجه اصل حقدار محرومه پاتې شي. نو مناسبه به دا وي چې یاد رقم په حقیقي پروژو ولګولی شي چې حقدار ته خپل حق ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. پولیټیکو مجله لیکي د امریکا یو سینیټر پر نورو سینیټرانو د ټینګار کولو پلان لري چې دا شان د امریکا لخوا پاکستان ته د جنگي جټ الوتکو ورکولو د منظورې پر ضد رای واچول شي. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي په برتانیا کې به په سلګونه پناه غوښتونکي افغان کډوال بیرته افغانستان ته ولیږل شي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا یو عدالت د کډوالو بیرته استنولو د ځنډیدو فیصله رد کړې ده. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې زمونږ د همکار انیس اجمل ناورو.
پولیټیکو مجله لیکي د امریکا سینیټر رینډ پاول په نورو سینیټرانو د ټینګار کولو پلان لري چې دا شان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د پاکستان د 200 میلیونه ډالر په ارزښت د جنگي الوتکو ورکولو د منظورې پر ضد رای واچول شي. 13 میاشتې امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامی اعلان کړی و چې په پاکستان به 8 F-16 جنگي الوتکې خرڅوي، خو رینډ پاول هغه مهال د وسلو د برآمداتو مخنیوي لپاره د 1980 یو غیر څرګند قانون خبر رامنځته کړه چې دا شان پاکستان ته د وسلو خرڅولو مخه ونیول شي او د دې لپاره د نامنظورې پریکړه مخه ته راشي. رینډ پاول په یو بیان کې ویلي دي چې د تیرو 100 کالونو راهیسې امریکایان ویني چې کله له امریکا سره د همکارۍ خبره راشي نو پاکستان د یو بې باوره اتحادي په توګه کار کوي. رینډ پاول په دې وروستیو کې په مسلسله توګه پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته په بهر ملکي مرستو ورکولو نیوکې هم کړې دي. نوموړي په 2012 کال کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د موندلو لپاره د امریکا سره مرسته کوونکي ډاکټر د نیولو په غبرګون کې یو داسې قانون متعارفه کړی و چې تر مخه یې له پاکستان سره د امریکا ټولې مرستې ختمې دي. پولیټیکلی کې په 2012 کال کې پایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن په کور د امریکا حملې نه واخلې په پاکستان کې د حقانی شبکې د خوندي ځایونو د معاملې پورې داسې مختلفې خبرې دي چې لوج یې په دې وروستیو کالونو کې د امریکا او پاکستان د مشرتابه ترمنځ اړیکې خرابې شوې وې. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي له برتانیا څخه به په سلګونه پناه غوښتونکي افغان کډوال چې ماشومان هم پکې شامل دي بیرته به افغانستان ته ولیږل شي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا یو عدالت د کډوالو بیرته استنولو د ځنډیدو پریکړه لغوه کړه. په جنګ ځپلو هیوادونو کې د زیاتو ګواښونو د اندېښنو له وجې تیر کال په اګست میاشت کې د برېټانیا حکومت د کډوالو په بیرته ستنولو بندیز لګولی و. که څه هم تیر کال په افغانستان کې په یو ریکارډ شمیره کې 70 وګړي وژل شوي دي، خو د برېټانیا د کورنیو چارو وزیرې تریسا مے د کډوالو د بیرته ستنولو مقدمه وګټله. روسپانلی کې کابل ته په ځانګړو پروازونو کې به په سلګونه کډوال خپل وطن ته بیرته ستنولی شي. د کډوالو د چارو لپاره د افغانستان وزیر د خبریالانو تحقیقاتي ادارې ته ویلي دي چې هیواد یې په ځانګړي توګه د ماشومانو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره اندېښنې لري.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو، په ترکی کې د یوې وتلې ورځپاڼې پر دفتر د پولیسو چاپې د اروپایي ټولنې او د رسنیو د ملاتړ ادارو عکس العمل پارولې دي. د پولیسو تر چاپې وروسته د دې ورځپاڼې په سلګونو مینهوالو په ترکی کې اعتراضونه ورکړل. زمان ورځپاڼه د ترکی په یو مذهبي شخصیت پورې اړه لري چې دا وخت په امریکا کې میشت او د ترکی د ولسمشر له مخالفینو ګڼل کیږي. نور تفصیل د سالم احمد صالح ناورو.
د ترکیه پولیسو د دویم ورځ لپاره هم د بی وتلی ورځپاڼه پر سلګونو موترزو او پریدلو پلاویانو وشکي بهون کې غاز اوبه او رابړی مرمۍ وکړولې. مظاهره چند ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مخالف فتح الله ګولن پلاویان و ګولن یو مذهبي شخصیت دی او په امریکا کې ژوند کوي. مظاهره چانو اعتراض درلود چې د ترکیې پولیسو ولی زمان ورسپانه په خپل کنټرول کې راوستلې او دوی شعار ورکوه چې آزادې رسنۍ نسی غلي کولی. زمان ورسپانه په ګولن پورې ارتباط لري او په ترکیه کې له ډیرو پلورل کېدونکو ورسپانو څخه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان فتح الله ګولن تورن کړی چې د رسنیو د یوې شبکې په جوړولو سره غواړي پولیس او د حکومت قضایه قوه نسکوره کړي، خو فتح الله ګولن دغه څرګندونې ردوي. د جمعې په ورځ د ترکیې یوې محکمې یو دولتي چارواکی د زمان او د دې ورځپاڼې د انګریزي بڼې ټوډي زمان د څارنې لپاره وګماره. د دې ورځپاڼې دفتر که څه هم د پولیسو په پراخ حضور کې پرانیستل سو، خو د پولیسو لخوا ورباندې چاپی وهلو په ترکیه کې د خپلواکو رسنیو شمیر نور هم کم کړی دی. د دې اقدام په ځواب کې اروپایي ټولنې له ترکیې غوښتنه وکړه چې ډیموکراتیکو ارزښتونو له دې ډلې د رسنیو ازادۍ ته درناوی وکړي. مدني بنسټونو هم د ترکیې وروستی اقدام غندلی دی. په امریکا کې د یو څارونکي بنسټ فریدم هاوس اجرایه مشر ویلي چې واشنگتن او بروکسل باید د سوریه له کډوالو د ترکیې د ملاتړ په بدل کې د ترکیې لخوا د ډیموکراتیکو بنسټونو پر ځپلو چوپ پاتې نسي. د زمان ورځپاڼې مسؤول مدیر عبدالحمید بیلیچی ویلي په تیرو درې څلورو کلونو کې چې هر چا د دولت پر سیاستونو انتقاد کړی ورته قضایي دوسیې جوړې سوي یا هم زندان ته اچول سوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو اونیز خبرونې تړون ته. د نن په تړون پروګرام کې د خوست د خلکو په ژوند او دود دستور هم د خوست له خلکو سره خبرې کوو. د دې پروګرام جوړونکي د مشال همکار بوریوال کاکړ دی.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو، زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. د خبرونه د افغانستان د خوست ولایت په اړه ده. د خبرونه په پایل کې به درته د خوست ولایت جغرافیه در وپیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واورې، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د نومیالیو شخصیتونو په اړه تاسو ته معلومات درکړو. ډیر اوریدونکي به په دې خبر وي چې افغانستان ټول څلور دیرش ولایتونه لري، خو په دې بشای ډیر لږ خبر وي چې کوم ولایت د هیواد په کومه برخه کې دی او شاوخوا یې کومې سیمې پرتې دي. د خوست یو قومي مشر محمد ولی شاه عمرزی د خپل ولایت جغرافیه داسې بیانوي:
د خوست ولایت د افغانستان د ولایتونو څخه یو ولایت دی چې په جنوبي برخه کې پروت دی. شمال ته پکتیا ولایت دی، په غرب خوا کې پکتیکا ولایت دی، په جنوبي او ختیځه برخه کې یا شرقي برخه کې ډیورنډ لاین یعنی د پښتونستان څخه واقع ده.
له محمد ولی شاه عمرزی څخه مې وپوښتل چې د خوست د مرکز او نورو شارګوټو په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل:
د خوست ولایت ښارګوټی په خپله مرکز چې په کې واقع دی د متون بابا په نوم یادیږي. دا ښار د خوست په نامه البته یادیږي. دولس ولسوالۍ درې درې واحده یعنې د ولسوالیو په انډول درې درې واحده په مرکز کې موقعیت لري. نور ښارګوټي چې لري البته د خلبیسات و پسې ښارګوټی دی، علی شیر دی، تڼیو په خپله په تڼیو ولسوالۍ کې واقع یو ښارګوټی دی، دوه مونده په نوم یادېږي، شمال د دوه مونده په نوم یو ښارګوټی ده. داسې په ګوربلز کې وړوکی ښارګوټی موقعیت لري. په خوست کې البته ولسوالۍ دولس دی، دولسو کې مې درې درې واحده درته وویل چې په مرکز پورې موقعیت لري چې شمال ده، لکان دی، متون دی. او نور ولسوالۍ تیره دوه مونده شمال دین، کلندر، منګل، مساخیل، منګل، ززی میدان، علی شیر، باک، علی شیر البته د تریزیو په نوم هم یادیږي، اسماعیل خیل، تانی گرباز په نوم مشهور دی، ولسوالی د نادرشاه کوټ په نامه یادیږي.
اوس پښتنه داده چې په خوست ولایت کې کومې پښتني قبیلې ژوند کوي. محمد ولی شاه عمرزی پاړه وای
په خوست کې لویه قبیله اول نظردان دي، دویمی البته منګل دي، دریمی دلته نو مختلف قومونه دي چې ماتون تڼي یادولی شو، ګربز یادولی شو، داغه دي واړه قومونه، خلجي البته یادولی شو، واړه قومونه نور هم شته. مثلا په خوست کې اهل هنود هم ملکیتونه لري چې اوس د وطن د ناوړه پیښو په حساب البته د خوست نه وتلي دي، یو نیم کس یې دلته شته.
ژوند ژواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د خوستوالو پر ژوند ژواک ژغیږو. په یاد سیمه کې مې د ټولنیزو چارو له کارپو او لیکوال زاهد شاه انګار څخه وپوښتل چې د سیمې ولس یې پر کوم موکو خوشی کوي. هغه وویل
په خوست کې خوشحالیانې چې دي، یو په وادونو کې دي او د چا زوی پیدا شي، همداشان د نوي کال چې دلته نوروز ورته وایي، یا د نوي کال یا د پسرلي لومړی ورځ ورته وایي، دا ده په اخترونو کې ده. او بل دا چې مونږ دلته خلک ورته سوباتونه وایي، میلې ورته وایي، کله کله ځوانان میلې کوي، خپله سره کښېني او پیسې سره انداز کوي، یا یو ځوان ته وایي چې دا مصرف ته وکړئ، تاسو کور ته درځو، په دې وخت باندې خوښي کوي. یوه بله خوښي چې ور اضافه شوې ده هغه دا ده چې په دې وروستیو کلونو کې څوک چې د لیسې نه یا د دولسم ټولګي نه فارغېږي، دوی جشنونه نیسي، خوشحالۍ کوي، یا د پوهنتونونو نه فارغېږي، په دې موقع هم دوی دا خوشحالیانې کوي.
زاهد شانګار د خوستوالو د خوشی انداز داسې بیان کړ:
کله چې واده کوي د خوست خلکو رواج دی، کله چې ورا زی مشناوي چې راوړي دی ته ورا وایي، هغه څوک چې وزي د ځوانانو ته یا مشران هر څوک چې پکې دي وراچي ورته وایي. دا چې کله هغه د ناوي د کلي خوا ته ځي، دوی ډولونه ځان سره لري، بس په لار کې هم اتڼ کوي، په موټر کې هم ډولونه وایي، هلته کلي ته چې لاړ شي هم دوی هماغه ځای کې میدانی کې یا پچلا جمع کې یا خالیګاوې چې کوم ځای کې دی کې اتڼونه کوي. او پیل وخت کې په کلي کې هم ساز او موسیقي روانه وي، نو مخکې نه توپیر همدا دی چې اوس خو دغه تخنیک چې پرمختللی شو دې سره لکه لوډ سپیکرونه یا د لوړ آواز وسایل زیات شوي دي. په کلي کې هم دوی په اصطلاح موسیقي کوي. په اخترونو کې بیا ځوانان راټولېږي، مثلا د شپې د خوانه په یوه اوجرا کې کښېني، دوی موسیقي هم کوي، دوی هګۍ هم جنګوي. د چا زوی پیدا شوی وي، هغوی مثلا معمولا په اومه شپه باندې دوی هغه کوي، دا دوی مونږ مومنې ورته وایو، ځینې اومه شپه ورته وایي. په دې شپه باندې هم خپلو خپلوانو ته ځوانانو ته دوی ډوډۍ کوي، او بیا کله کله پکې ساز هم وي.
نوموړی وای په خوست کې که څوک د خوښۍ پر وخت بل چاته ورنسي، نو دومره بد نه ګڼل کېږي، خو د غم پر وخت خامخا یو بل ته ورځي.
موږ دلته غم خادي ورته وایو کنه، خوستیان دې ته د غم خادۍ اصطلاح کوي کنه، یعنی هغه څوک چې په ستونزو مشکلاتو کې راشي. او بل دا چې مړی چې وشي، مړی سم همداسې ډول باندې، یو هغه خپله د کلي خبره ده چې درې ورځو دپاره هر کلی کې چې مړی وشي، خوست کې دا رواج ده چې درې ورځې د میلمنو خدمت، ډوډۍ، چای، دا ټول چې دي کلیوال یو ځای ورکوي. نو کلیوالو کې هم فرق لري، ځینې داسې دي چې یو ځای پیسې سره انداز کوي، یو ځای ډوډۍ پخوي، او ځینې لوی کلي چې دا بیا د هر کور نه د درې ورځې جومات ته ډوډۍ راباسي، هغه ځای کې چې فاتحه وي. بل دا چې دلته هر څه کې مراعات کېږي، خو د مړي نه په قضایي کې مراعات نه کېږي. مثلا په هماغه ورځ باندې چې هغه کوم کلي په اصلاح هدیره سره شریکه ده، قبر یې سره شریک دی، نو هماغه د کلي کې څومره ځوانان دي، هغه که چېرته په وظیفه کې دي، په دنده دي، یا کوم بل ځای کې دي چې مثلا خپله موجود وي، په کلي کې دوی به خامخا ځي، هلته د قبر کیندلو دپاره به ځي. دلته ځینې قومي او کلیولي ناغې دي، که څوک رانغې هغه ناغه کېږي، په فاتحه کې هم د درې ورځې دوستان او کلیوال ورسره کینی. دلته یوه عامه اصطلاح ده چې که سړي ته چا ته واده ته ورنه شي، یا د زوی یا د بلې خوشحالۍ په اړه باندې تبریکي ته ورنه شي، دا دومره پروا نه لري. وایي چې باید مړي ته او مریض ته خامخا سړی ورشي.
زاید شانګار د خوست په ټولنه کې ناوړه رواجونه داسې یادوي.
یو دا چې ولور ډېر لوړ دی، یا د واده مراسم چې دي په دې کې ډېر لوی لګښتونه کېږي، چې دا په خپله مونږ په منفي رواج کې راوستی شو. د دې لپاره مونږ ډېرې هلې ځلې هم کړي دي. بله دا چې ځای ځای مثلا په خپله خور لور په بدو کې ورکوي. د دې سره سره چې دا دود ډېر کم شوی دی، ډېر کم شوی دی، خو بیا هم ځای ځای لیدل کېږي.
زاید شانګر وای د خوست په ټولنه کې د نورو سیمو پرتله سخت درزی ځکه ودنه د کړي چې هلته د د پوینا د ژوند د هرې برخې خلک پراخه همژغي لري.
د خوست په ټولنه کې یا په خوست کې د کوم کلی وروغی چې دلته تقریبا علما قوی مشران مدني ټولنه تقریبا ډیرو مسایلو کې سره همغږي ده. په ډیرو مسایلو کې د تور سفرې داسې یو ټکر نه دی رامنځته شوی چې له امله یې یا عالم د قوي بشر پر خلاف یا قوي بشر د مدني فعال یا د فرهنګي پر خلاف راپورته شوی وي. په ځینو ځایونو کې شته چې لومړې تاسو سره شته چې په اصطلاح د سوټي په زور، د متروکي په زور، د قمچین په زور کوم کار شوی وي. دلته په خوست کې دا ډول ټکرونه نشته.
کورنۍ ژوند
نادیا باوري په دې ولایت کې د میرمنو د حقونو او د هغوی ژوند ښه کولو لپاره هڅې کوي. نوموړي د بشري حقونو پر رڼا کې په خوست کې د میرمنو ژوند داسې ارزوي.
په خوست ولایت کې د بشري حقونو پر رڼا کې میرمنې لکه څه رقم چې لازمه ده اسلام شریعت حق ورکړی ده، هغه حقوق دوی ته رسېدلي. بیا هم څه ناڅه په دلسو یولسو یا پنځلسو کلونو کې یو څه پرمختګ شوی دی.
نادیا باوري وای په ولایتي شورا کې میرمنې شته خو څوک یې غږ نه اوري، او همداسې په تعلیمي ډګر کې هم ستونزې لري. نوموړي په خوست کې د میرمنو د تعلیم او ټولنیزو چارو په وړاندې خنډونه او ستونزې داسې یادوي.
ځکه چې هلته مونږ نه مسلکي استادان لرو، نه استادان شته ښځینه، او نه هم رسم و رواج و کلتور. دلته یو څه نسبت تر قانونو، تر شریعتو، تر دې مسایلو حاکمیت ډېر لري. کله چې مونږ خویندې تر څلورمو پنځمه پورې درس وایي، فامیلي طرف نه ممانعت کوي او هغه نورو تعلیماتو ته نه پرېږدي. همدارنګه د واده حق ده چې اسلام دوی ته اجازه ورکړي چې هره خور کړی شي چې دینه پوښتنه وشي او دې پر رضایت نکاح ترسره شي. خو متاسفانه چې موږ خویندې اکثره هغه دوی سره پوښتنه نه کېږي، حتی د جګوالوار په بدل کې ورکول کېږي، لکه مال غوندې خرڅېږي. همدارنګه عمرن سنن قانوني سنن یې پوره کړی یا یې پوره کړی هم وي، داسې چا سره واده کوي چې هغه سن سره برابر نه وي. انسان جلکۍ یولسو اتلسو کلو عمر ولري، خاوند یې د پنځوسو د اویاو د اتیاو کلو عمر ولري. همدارنګه نور تاوتریخوالی هم د ښځو پر وړاندې شته، وال ټکول.
نادیا باوري وویل پښتانه باید میرمنو ته خپل جایز حقونه ورکړي.
خپل پښتنو ورونو ته دا غوښتنه تر لرمه چې یو مېرمنې په صفت د یوې مور په صفت دوی حقوق خپلو خویندو ته ورکړي، که د میراث په برخه کې وي، تعلیم په برخه کې وي، همدارنګه د ازدواج په برخه کې وي، هغه حقوق چې شریعت اسلام ورکړي هغه په پوره توګه ورته ادا کړي، دا ستونزې به هم هوارې وي.
د دې سیمې ګټه وټه
د کرنیزو چارو کارپو ډاکټر نکی بلاوای په خوست کې جدیدی پلټنې نه دي سوي، خو بیا هم هلته په غرونو کې قیمتي کاڼي مندل سوي دي.
خوست ولایت دا چې یو غریز ولایت دی، نو په دې کې تر اوسه پورې داسې سروې نه ده شوي چې موږ دغه شی لرو. خو په دې وروستیو کې زموږ اکثره غرونه چې دي د کرومیټ ډبرې او دغه زیرمې لري، لکه د تڼۍ ولسوالۍ په سیمو کې سپیره کې دوه منده، او نه درشکوف په سیمو کې د کرومیټ ډبرو کم نشته.
ډاکټر نقیب الله زیاته کړه چې خوست ولایت د زراعت په برخه کې د پام وړ څه پیدا کوي.
زراعت په برخه کې خوست یو حاصلخیز خاورې لري، اکثره ځمکې آباد ابي ځمکې دي چې په دې کې غنم، جوار، اوربش، شولې، مای، لوبیا، ممپلی او داسې نور محصولات د خوست خلک کوي. د سبزیو برخه کې لکه تور بینجان، سره بینجان، بادرنګ، بېنډۍ چې تورایي په نوم سره یو قسم تورې دي، ټینډې دي، دغه کرو اکثره حاصل یې ښه دی او د همجوارو ولایتونو ته هم صادرات لري. د خوست اکثره غرونه طبیعي میوې لري لکه جلغوزي، چارمغز او په څنګ کې د خوست ولایت کې نارنج، کرملوک، الوچا، مڼې دا هم کرلای کیږي چې دا فقط د خوست لپاره بس کی او صادرات ملري په دې برخه کې.
ډاکټر نقیب الله وویل چې د زراعت ترڅنګ په بهر کې میشت خوستوال هم د خپل ولایت په اقتصاد کې برخه اچوي.
زمونږ اکثره ورونه سعودي عربستان، دبي، ابوظبي په دې مملکتو کې دي. د هر کور نه کثیر ته مونږ د حساب کو، د هر کور په سر باندې دوه کسه د خوست ولایت نه په بهرني عربي ممالکو کې دي چې اکثره روزګار د دوی هلته کانکریټ کارونه دي او ډریوري د مزرو یعنی په زراعتي بخش کې مصروف دي، هلته په هغې باندې کار کوي او د دغې سیمې خلکو اقتصاد هم اکثره د خارجي عربي ممالکو د اقتصاد نه په پښو ولاړ دی.
نومیالی د دغې سیمې
خوست هم د پښتنو د نور سیمو غوندې د تاریخ په اوږدو کې داسې وګړي زژولې دي چې د یادونې او ستاینې وړ دي. لیکوال زاید شانګار وای د خوست د اتلانو نوملړ ډیر اوږد دی. نوموړی د هغو شخصیتونو نمونه اخلي چې شایي په نورو سیمو کې ډیر لږ خلک ورسره بلد وي.
دلته ببرک خان، غازی ببرک خان لرو چې د انګریزانو سره په جګړه کې قهرمانی کړی ده. په رسنۍ جګړه کې ویل کېږي چې لومړنی کس دی و چې په تل کې پتانا باندې وروخت د انګریزانو پتانا باندې ده. په تاریخ کې هم زور شته، د افغانستان په تاریخ کې دلته زلمای او سانک په نوم باندې د منګلو خلق فریاده لري. دوی هم د افغانستان په تاریخ کې نومونه ثبت شوي دي. مثلا په خوست کې بابر علي جان په نوم باندې سباری د قوم مشر و. د دې معرف په جوړولو کې په ټوله لویه پاسیا کې د تاریخ په اصطلاح روښانه دی چې د دا کار کړی بابر صاحب علي جان دی. یا د دې تر څنګ موږ نور فرهنګي شخصیتونه لرو چې هغه جملې نه موږ کولی شو چې ووایو چې صدیق روحي دی، میرزالم حدیدی دی، مثلا شهزار لیوال دی او سید الشاه فولاد دی. یعنې په ټولو قومونو او په ټولو ولسوالیو کې موږ قهرمانان لرو.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو، تاسو د افغانستان د خوست ولایت په اړه معلومات واوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پاتې رسیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتون سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس ز بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرې. خو د مشال ریډیو اوریدل مه هیروئ.